تشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونې تمو هرکلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. له ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمانځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودې او پرمختګ مټ ګڼل کیږي، او هر ټولنه چې له خپلو کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او هغو ته ښه امکانات برابر کړي، په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې هواري شي. د اتلس سوه شپږاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لواوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلېدو او له لسو ساعتونو څخه اتو ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمېدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خپرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکیږو. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار وضعیت خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بیخي اوزګاره دي، او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوي دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایاست چې په څه وضعیت کې دي.
سروان سب لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته په له تیرو دوه کلونو راهیسې له تحولات سره یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې تر څنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یې یو څه له ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته، هلته د کار په لټه کې وي. کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ په لسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار راکړه، بل وایي چې ما ته کار راکړه. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده. نور امنیت شته، خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زموږ ډېری ځوانان او ډېری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیله مندي دا ده چې موږ هیله من یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نه شي، نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډېری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې ځي ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی. همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې دی افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړې چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم ته کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي هغه پسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه، اوس څومره ده؟
ګورئ، ما مخکې څروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونو باندې. نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د نو لس بجو نه وروسته شي دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بېکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
زمونږ د رایې درې سوه افغانۍ دي که نه، 300 افغانۍ خو د کار وخت یې بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د مې په لومړۍ په 1868 کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعته دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره یې زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورې، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له 2 بجو څخه پرسمي چې دی د کار وخت یې تر 4 بجو پورې دی، خو د رایې هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار له 2 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د
پاره، 300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، په هلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه به نو مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. د رایې ځای کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه، خپل ته 2 وخته یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکله مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
مننه وحید الله یم، د ننګرهار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی موږ د شروعاله کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول، موږ کار کوو، هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ 10 میاشتې 9 میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې موږ درانلې، او ډېر ظلمونه را سره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي، او بیا چې کله دوی موږ ډیپورټ کولو نو موږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی موږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې، او تاسو هم دې بدبختې ورځې دپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسو یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې پلکونه افغانان لکاره استل شوی دی په داخل کې. تاسو د شاروالی کارګر وی، کار کوونکی وی، نو کله چې تاسو لکاره جواب ولې دلیل څه وو په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کی. دوی حتی د شاروالی کارګر تم په غسترګه قتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکی وی. نو شاروالی کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایي دپاره د شار اتلان دي، مثلا ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی ماماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې وو هغه موږ سره وکړه، او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو، او خپل ناپوهه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و، او ډېر کسان بې دندو شوي دي اوس افغانستان کې خلک تښتې ته مجبور دي، نو
په تښتې کې روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسو د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافي ده؟
په وطن کې چې دا حالت دي، ما ورنه سخت هم لیدلی دي، خو زه بیا هم زړه ښه کوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه هم وي، سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي. ځکه غیر قانوني مهاجرو سره ډېر ظلم کېږي،
پیسې
هم د کار نه ورکول کېږي.
بله، تاسو دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوختي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوختي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه، ستاسو د رادیو محترم ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي کوم زول سره؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب، معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راډیو څه بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی، او د مالدارۍ هم دغه پشکېستا فرصتونه پشکېستا، او صنعت هم تازه نو پای تقریبا یالس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعض چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي، که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت زراعت او مالداری د خاصه خو دې ته یو فرصت جوړسي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره د 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزي په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطر ګوري دا څونه مهم کار دی. ودی موږ ټول خلک کدا چې لدې زادر ګډنګو هچوي، خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته داسې یو تقریبا درې میاشتې وخت زه په اروپایي هیواد کې ولته، ما یو ځوان ودی چې تقریبا ډېر ښه تغیر درلودل، یعنی ډېر ښه تعالی تحصیلات درلودل، مګر هغه په موټر خوشي کې په موټر خوشي کې کار کوي او د موټر نه پالي شي کوي یا دا شي کوي. دا دومره ډیو ډیره تر اوره اقتصاد ودی. زه فکر کوم چې یو څه لازم ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب، دا ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبره دي. رښتیا هم لاستاس تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډي هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمی شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت ته. لیکل زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، ل پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت ګده څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سوي دی، هغه قانون ټول په پرده ول رعایتوي. شاید دا نه د ټم چېل پسل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نشي. خو زه فکر کوم ما چې دغه څه دی ته شیم چې آزاد ورتي خصوصا د خصوصي کور په اړه نه کیار تو کار کوي. موږ ته دی باندې عقیده یو چې غټه کمپنۍ د دې توانایي لري چې ټول خپل کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کېږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره پیشبینی لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته په کور کې ان شاء الله پر همکاري سره کېږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، ما سره په خپل شخصا داسې څوک تقریبا چې 15 کال 10 کال کېږي کار سره کوي، یعنی هغه زه فکر کوم چې هغه د شرکت ته په یو داسې بدل کړي.
مومن صاحب، دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسې هغه لري، آیا قوانین هم ورته شته او کنه؟ بله
سروان صاحب، قوانین شته، قوانین ټول منظور شوي دي. د کار قانون شته چې در داوسه پر بزما د خیال په هغه کې کوم تغیرات نه راغلي. چې دا یو چا حق دی چې باید خصوصي کمپنیانې هم باید ما چې در یو ځای لوستې دي، هغه ته باید تقاوت ورکړي، او په وخت هغه په کور کې کښېني، هغه سره باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی، او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې هیڅ قوانین دي دا حق دی چې باید هغه سره هغه حقوق چې د دوی وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي، دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ویل چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي، نو ټوله په هغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغه پسې منډې وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسې داسې خبره وکړه، کوم یې ومنو؟
سروان صاحب محترم، د مومن صاحب خبرې ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاپ په سر ودرېږي، او یو هغه کارګر دی چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته ووایم، د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه فهم، زه به یوازې د کابل اړوند د چرخي په صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي، کومه تخنیکي ستونزه نه وي، 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب، یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده، یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چاوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی، او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زښت تر زیات تاسو په کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي، او تاسو په خپل هم د برق یادونه هم وکړه چې هغه هم اکثرا نه وي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خب بالکل، د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب، زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي، کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي، یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده، بله د لغه کارګرو مسله ده چې د چاوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار کړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځواب ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځواب ورکړ شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه لزان سره بیا کور ته او کار پی کوي، یا ساختمانی یا بل کار، یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي، اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانین نه دي په کار، یا قوانین شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماښامه پورې پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پورې پی کار وکړي په همدغه 300 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک یې څاري، څوک یې عملي کوي؟
مننه سروان صاحب، په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دا کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخت چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوز هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته کدرې سو افغانۍ د حجره ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکې 1500 افغانۍ ته څنګه ممکن ورته ډوډۍ هم ورکې حتی کچې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې کچې ته یو څوک یو کارګر بیا یې ممکن هغه زکات څور باندې اوړي هغه هم ورته ورکې د اختر لپاره جامې هم ورته ورکې یعنې دا ته کس پورې فرق لري نو موږ هیله من هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره دی په یوه کس چې څو کسه منډې وایي په دې هیله چې دغه کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابره شي تر څو هغه کسان چې په شاخ باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډې وایي دغه د دغه سمون خلاص شو ځکه دا ډېره درددلې کیسه ده افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی تولیدي هواد دی فابریکې لرو په ډیر کم وخت ته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی په ډیر کم وخت ته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایه ستوم دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې یعنی د هیواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو شي هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی هغه کسان چې دوی په چاغ باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي یعنی په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي او هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې غوړوري شره ورته وکړي چې یو چا ننګرار څخه زنګ ولا او چې د پداند کوم لدان د څخوې ستل شم هغه موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغوړي تر څو ورته د کار ورکي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د ټکس څخه منع شي لکه هم دغه موږ با استعداد کسان چې لاړ شي په خارج کړه یعنی موټر منځیابل کړو دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي خو ځوانان هم باید هڅه وکړي ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي د یو کار په لټه کې وځي په کار باندې ونه شرمېږي زه خپل یعنې باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان یم خو که زه د دغه دندې څخه لرې شم که زه سبا کراچیوانی کوم په دې باندې زه شرمېږم نه خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي خو که زه چېرته خارج ته ځم دلته کار نه کوم خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم په هغه باندې نه شرمېږم خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم دا باید د خپل وجدان له مخې د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅ کړم د یعنی په دې کارونه وکم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نفقه پیدا کوم نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی د تیر کال په پرتله یعنی ممکن کال ته بشي زیات ښه شي
ډیره مننه سلامت اوسې البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو خیر اوس یو اورېدونکی لرو
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال هم تر بل کال بهتره وو تاسو دا خبره هم وکړه خیر
بالکل تیر کال فابریکې د یو میاشتې جریان دا چې د مونږه برېښنا وارداتي ده یو میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه فابریکې ولاړې وې وروسته چې کله د مونږه وارداتي برېښنا جوړه شوه بیرته فابریکې چلانه شوه عادي فعالیت کوي
اوس یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنه آزادي راډیو
فاروان سه محترمه تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم همدرد جمل لغمان
سلامت اوسې مهرباني کوي
ساروان صاحب بیر له شکه سې دی بیکاری کچا زیاته سوی دا وجه امداد سې مثال خبرې یو خو ډیر خلک لدندونه بدل سوی دي کنه د هغه په وجه نور خلک راغلی او بل خبره دا داسې دا په خپل سترګو ساروان صاحب سې د ما مسلک هم امدا او دې کې ز په خپل سترګو سما په لکونو خلک لیدل په لکونو خلک او هغه اوس بیکار دی هغه دغه دی خختو بټۍ وی ساروان سه محترم اسې په تقریبا 400 بټۍ په دې 100 باګرام کې وی همدې سه په خوس لوګر دغه ټول د سی وای پال جوې په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوا درې بټۍ چلی دلی نو ټوله باندې وی ساروان سه دغه خختې سه چا ولی دا چا لولی بیا په خې دی دغه ټول خلکو دی کې کار کا بیا تلې ګل کار با کار کا غسر به مزدورانو کار کا نو دا بل د مزدور قدر ډیر پکې کم شوی ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا پخواسي وو د دې داسې قانون ټاکلی او د دې بټیګانو ساروان صاحب چې هغې ته به ډوډۍ هم ورکوله او زر خښتې به یې ورته په 3500 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار شوی داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوې درې ټیمه هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي چې کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال له خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي. نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده. او بل که څوک یې نه مني د بېکارۍ کچا زه ورته مثال له خبرې په دغه تیر زمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار و همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړ ول یعنې که لږ صرف ډوډۍ چاله رودل نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي زر روپۍ هم ورکړې وې خو په 200 افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړ ول او خټې به له ویالې راښکلې او پاس به اچولې او که څوک یې بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په 200 روپۍ سي د هر چا په کاري ځوانان زه ورته ازري دم ولاړ یم که هغه زمه یي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي. غریب خلک ډېر تباه برباد دي دغه کوله دې په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده پکې چې مونږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دې په داخل کې هغه کې خلکو ته ورکړي خیر ده په قراردار کې ډېر تاوانو کې دا د هېواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خښتي په خښتو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خښتو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف کی.
بله ډېر څه مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلي دي وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به د یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. د خلکو د دې خو شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کېږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واورېدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې خصوصا د اخري ورو چې د بټۍ په باره کې دې دغه وکړه د برنامې څخه بعد که تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکړئ دی زما سره په تماس شي د زغال په باره کې دې ته اسانتیاوې موجود دي که دې ته کوم کار خدمت چې بټۍ والا په بټۍ والا سره موږ څنګه کولی شو چې همکاري ورسره وکړو واقعاً لکه دوی چې خبره وکړه دوی دغه ورو ډېر یو نیک نظر ولي چې پخې خښتي یو داسې وي چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي که یو څوک کور جوړوي که یو شی جوړوي چې د دوی دغه کوي چې د دوی هغه کور پوخت دی او بل ودې ته څنګه کولی شو چې دا خښتي ارزانه تمام شي. دا پخې خښتي دا د افغانستان د ټولو خلکو ضرورت دی او دا به انشاءالله پر همکاري سره کو زه پیلن په قندار کې دوه ورځې بعد انشاءالله په کابل کې د دې سره به همکاري وکړل. سروان صاحب بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې که تاسو چار طرف زموږ همسایګان وګورئ مرکزي آسیا جنوبي آسیا او ایران دا منطقې وګورئ دلته د بیکاری کچه شته. د بیکاری کچه ولې په افغانستان کې تقریبا دغه یو کال یا دوه کاله د مخه چې کوم تغیرات رال کوشش خصوصي سکتور ته ډېر شوی دی. زه تاسو ته وایم چې دلته ورور خبره وکړم در سره چې مثلا چې بیا تغیرات رال یا خلک کې تاسو ولوبخشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسه خل رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظره وسنه د افغانستان څخه باید لاړ نشي. دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا شي. افغانستان څخه سیخ صادریږي. دا غنن چې زاسته سره خبرې کوم تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د ګازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته روان او موږ د دې افتتاح وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي. دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي. ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي. دا په یو هغه ورکشاپ پران لري وزارت زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي، سکتور خصوصي هم داسې نه چې باید بیکار کړي، جمع امهنګي ولري. اوس موږ څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړو؟ د شته شرایطو څخه موږ داسې نه شو کولای چې دلته به موږ د مرسډیز بنز فابریکا جوړو خلک به راځي. موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې اوسنی پرسنل د دې پرتات موږ څنګه کار وکړو چې خلکو ته کار زمينه پیدا کړو؟ مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په باره کې موږ خلکو ته ښوونه وکړو؟ څنګه کولای شو د مخه د مقداري یو شی کې د مالداري د میاد کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا دا سوچ د شلو کې ملکونه دي موږ دوه فلکو پسونه یا مواشي صادریږي تقریبا سعودي ته شي صادریږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دی د ذبح د لپاره یا د قرباني د لپاره ضرورت دی. موږ څنګه کولای شو د دې لپاره ماحول جوړ کړو؟ زه فکر کوم د پنبې لپاره موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کړو؟ دا غوښته اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکیله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارت راغلی دی دا بند ده. د دې لپاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په پنبې څخه څنګه کار جوړ کړو او څنګه تار صادر کړو؟ د پنبې څخه څنګه غوړي جوړ کړو؟ د پنبې څخه څنګه د پنجره چې راوځي د خپل مواشي د لپاره استعمال کو؟ نو دا ډېر فرصتونه په پاکستان کې سب هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو څخه کار اخلي. کته چې مالیزیا وګوري په مالیزیا کې د غوړو درخت څه په مایل چې ورته وایي دي د غوړو څخه زیاته غوړي جوړي. نو څنګه مثلا د پنبې څخه کولای شو چې غوړي جوړ کو، تار جوړ کو، ټوکر جوړ کو؟ ولې افغانستان تاسو ګوري چې افغانستان څه ډېر تعذير کوي؟ د افغانستان ټول پیسې منجمد دي دنیا خپل هغه څه چې غواړي هغه غواړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یا دا غواړي. نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي، د پیسو انتقال مو مشکل دي. دا غواړي چې کثیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره به یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو. جناب سروان صاحب محترم، موږ شه ناسی صنایع لرو دا غوز د افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته ما یو پاپریکا وځدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې تقریبا در 500 شپږو نفر پر کار کوي او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و. بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات پرته جوړي. په الحال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده، بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي، بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي، خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. احساس صاحب، تاسو مخکې د کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې، په ایران کې او په نورو هیوادونو کې هم د افغان کارګرو وضعیت ښه نه دی. د تېر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوې، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوې وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبرې وشي همدا کارګر چې ایران ته ځي والته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکي چې ورته اشاره وکړه وحیدالله، د دې په ځای که قانوني ورواستول شي همداسې متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم اوس ډېر مشکلات لري. افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني. کله چې یو کارګر وایي غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نه ور پرېږدي، هماغه ځکه چې د افغانستان پاسپورټ یې دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم، زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ له افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لیږل شي. هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د کار لپاره ولې
په افغانستان کې کار ډیر دی؟
په افغانستان کې باید ورته د کار زمینه برابره شي. دا اوس چې
سخته ده، لیکن احساس صاحب، هغه هیوادونه چې تر موږ ډېر پرمختللي دي، مثلا هند وګورئ چې په نن سبا کې به د دنیا دوم او دریم اقتصادي قدرت شي، ډېر کارګر لري په خارج کې. پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډېر دي اسعارو د ترلاسه کولو ډېره ښه منبع ده.
جناب سروان صاحب، که چېرته کېدلای په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشران که غوښتل ورسره خبرې کړې وې که خبرې هم ورسره کړې وې. یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لنډ د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته پیران کې په څه حالت کې دي؟ اول په لارو چې څه ډول
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي که دا قانوني لاړ شي فکر نه کوي چې هم به عاید زیات وي د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل.
بلکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کاریګر واستوي، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سران څه زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو، د هماغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال ده.
ترون محترم کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبر ده. یعنی هیڅ ځوان
پوه شمه تاسې یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ دا د دا کارګر چې دی دا پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي؟ په تیرو کلونو کې خو ما اوریدلی دي چې تر اووه سوه میلیون ډالره پورې همدغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدرد صاحب خبرو ته ولې هېڅ مملکت د یوه لاس څخه وټک نه خېږي. موږ ضرورت لرو که تاسې د هند راواخئ، پاکستان راواخئ، بنګلادیش راواخئ، یعنی جنوبی اسیا ټوله د دې ټوله کارګر کدا آی ټی په سنگاپور کې وګوره د آی ټی ټوله کارګر نو دا به د هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوره که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتلونکي کې موږ د قطري وایحت ولرو، هغه په مسته لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبرې څخه کار دی یا لوډر کار یا داسې داسې موږ وایو، ولې هغه یو قانوني سند نه لري؟ موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو. دی ولاړ شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي، بیرملی لایسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکل زموږ مشکلات ولی تقریبا دغه اوس خوست تقریبا هر ورځ د 2.5 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي. دا د خوست په بسازي کې مصرفې دي، دغه کندهار ته روان دي، هرات ته روان دي. موږ ډېر ځوانان چې پاتې هغه خپل کورونه دي به څه پټي. نو زه په دې اکیډم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي د آی ټي خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه ستاسو خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر ته بیا ډېره ولاړ سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غل دي، اوس واته ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځلس ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې کړم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده.
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل نه دي هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلې لایسنس بلري. نو لهذا که ته بل کار کولرې، که ته بل کار کوې، که ته په یو ورکشاپ کې کار کوې، که ته په مثلا په یو پیزا کې کار کوې، که په یو بیکري کې کار کوې، ته په انجینر کې ته چې کار لایسنس ونه لري او هلته ته تصدیک نشته ته ته نه توپ به مادر کی او نه ته کولای شي چالت کار وکې. زما ارزو دغه چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ چې ترانزیت تیرو دا نن چې موږ ترانزیت تیرو یا تقریبا موږ چې آسیا یې مینه ته ترانزیت تیرو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي. یو د ژبې مشکل دی یو د ژبې مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري. دا دواړه مهم دي چې دوی ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکوي. هغه باید سب لپاره قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په اړه کې باید ستاسو لایسنس سب او ستاسو لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیان دي خو لري نو وکړه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راځموږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب تاسو سره همکاري وکړي. البته افغانانو همکاري سره وکړه د قطر د اوتاک سرت مرستيال دې کمپنی مشر یې غوږ سره شخصي وعده کړی چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمات وکړو.
بله سم ډیره زیاته مننه. احساس صاحب څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې ش برخورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک صحیح شي نه زده تبن چې ځان ته کاروبار نسی جوړولای. مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مکمله کم یو اوریدونکی وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو
آیات الله سخصی ما د بلخ ولایت نه.
مهرباني کوئ سخصی صاحب
نن مو واقعا ډیر یو اساسه موضوع راخسته ده. زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو. کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم ځواني کسپنجره کاغذ شکلنې کچل شکلنې دوی هته مشتله راغلې زموږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنا په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي. خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د زما باید پډاګه وایم چې نوې نظام چې کله رالی د څه کسان رالی او چوکیو ته چې متاسفانه یو خواغو د اسری علمونو پر ضد و حالانکه چې د اسری علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسری علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدل چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغانۍ د روزانه لپاره تر مازیګر پرې هاته دی کوته نزي چې د یو لاس کار پیدا کی او کورته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د عصري علوم پر وړاندې جبهان سو او بیا ورته د عصري علوم څخه ځان ته ماش راخلو دا نو ډیره یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کارشتل مخکې یادونه وشوه چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسیږي نه کوي. داسې هم شته دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه اوکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورښودل کیږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم ده دې برخه ته توجه وسی؟
بالکل ډېر زمن سروان صاحب ګوري زمونږ هغه ځوانان چې پوه به استعداد او په کار پوه دي هغه پرختیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان لپاره برابروي ښه ژوند د ځان لپاره برابروي پیسې ګټلی شي. خو ګورئ د مونږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولی په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چیرته د یوې مرجع په اساس باندې لاړ شي دوی هلته کار وشي ممکن یو څه د ژوند لپاره څز دکړي. خو هغه کسان چې دوی په اول دکړه وکړي هغه ډېر کم شین بعد پایل وکړي. مثلا څوک د روپۍ په مقابل چې یو څو جوړه چپلا کې دروي دلته د خرڅ کړي ژوله د وخلي پاپر د وخلي بل څه یعنی ځان د ځان د سیار کې چې د همدغه کم شي څخه دوی پایل وکړي. ترڅو په دا کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه وچلوي او په راتلونکي کې دا خپله د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نوي یو څو فیصده که شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات وو خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه، په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره، یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مومن صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط؟
اوسنیو شرایطو کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې حکومت ولرو. په هغه کومه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمر شمعی، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کم شی موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي دپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب مو باید دا وي. کوچنۍ صنایع باید د خلکو په واک کې واچو. خدای کې دا بیا ټول نصیب ته په بانکو پر را لري، چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته سروچ کولی شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیداتو دپاره چې هغه وکړو. دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه برخه چې نه یم پوهېدم چې په دې کې دا کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره په دې کې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخشي او د مالداري بخشي او د زراعت بخشي، په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه دا باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې زه پوهوم چې مرغداري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو.
په دې برخه کې هم زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګراره موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پنګاري کې پنګونه کړې ده، دروغو پر خام باندې د مواد چې راځي په یو پیس، او د دې لپاره د ډېره مساعده ده، د دې لپاره برق په نیم قیمت دی. ولې زه زما هغه ارګانیک شان مقصد دی، مثلا موږ څنګه کولی شو په روزګان کې د ارګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپېژنو، او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم، وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید راته کښېني، موږ ته باید همکاري جوړه کړي. موږ باید د چین هېواد ته د خپل شکرپاره واتو چې هلته ډېر دي. متاسفانه چې په بعضو شرایطو کې موږ د خپل زموږ شکرپاره د نورو هېوادو څخه دی، یا زموږ غالي مثلا د نورو هېوادو څخه دی.
ډېره مننه مومن صاحب. احساس صاحب، وخت هم ډېر پاتې نه ده، لنډه پوښتنه بله تاسو څخه وکړم، په همدې به خپرونه پای ته ورسوو. دغه څه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنۍ پانګونې، په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرو مؤسسو هم دا کار وکړو. مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې، وایي هغې ټولوه او خرڅوی، ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي. لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو، بیا به چرګې حلالې کړې، وزې بیا حلالې کړې، او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي، سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. د موږ خلک دغسې یو هغه نه لري، فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېره مننه جناب څرون صاحب. زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکړم، البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متعدن یې د درملنې په موخه یوړل، نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي. بهرنۍ موسسات ته د اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلې کړي او ترڅو ځوانان کار شي. بله مهمه خبره دې تر څنګ هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې لکه کم شي څه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي، مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې، هغه د مستحق کسانو ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغې ته د ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي، همغه د همدغه د کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي، تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان دې په زحمت کې، د بل له اوبو څخه دې استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل د په اوږو لټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان، هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپلو مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ دې وګالي، زحمتونه دې وګالي. تاسو به وروکي سروان صاحب، زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډېری وخت زه داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوی یم چې زه د کوټ سنګي نه تر کمپنۍ پورې ما 500 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم، خو زه د کوټ سنګي نه تر کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړی، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي. حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زموږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ور نه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې، د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د هغو لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده. هیله ده چې زموږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هرې نګاه څخه کوي چې دوی ځي خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي. هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو 24 ساعته دوام لري.
چمی می نه پتا وندے پیدا تا چمی می نه پتا وندے پیدا تا هر تما کو غورس بولا رضا پر هر تما کو غورس بولا رضا پر چتا خندا کرما جڑا کر ہر کما کو آورس پلا جزا کر سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پاچاؤ پاچن ستا بندی بدوستر کو نہ پناوام یو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس
جب دغصے سندرش